السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د جمعې ورځ د 2023 کال د اکتوبر شلمه ده. په دې خبري سات کې مو زملي حامد ساده هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم راوړي. په اول د سیمې او نړۍ خبرونه له پامیر صاحب.
د پېښور ډیویژن کمشنر د 50 ضلعو انتظامیو ته د بې اسناد افغانانو د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پاکستان پوځ وایي په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په نښتو کې شپږ مشکوک وسلوال او څلور سرتیري وژل شوي دي. او امریکایي ولسمشر ویلي دي چې له اوکراین او اسرائیلو سره د پوځي مرستو لپاره له کانګرس پیسې غواړي. بشپړ خبرونه د پېښور ډیویژن انتظامی مشر د 50 ضلعو چارواکو ته د بې اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پېښور ډیویژن د کمشنر ویاند فیروز شاه پرون مشال راډیو ته ویل چې ضلعي انتظامی به ټول معلومات ورسپاري چې چارواکي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي.
د پېښور ډیویژن 150 اسناد دي. پېښور 400 نوخار مومند ضلع خیبر او پدې کې چې کوم ډیپټی کمشنر دي د خصوصي اډر جاری شول پدې باندې فردر رپورټ د دوینه طلب کړی شو.
فیروز شاه زیاته کړه چې بیا اسناد افغانان به لومړی په لنډمهالو کیمپونو کې ساتي او بیا به یې هیواد ته ستنوي. په همدې حال کې لسګونو پخوانی و امریکایي ډیپلوماټانو چارواکو او د کډوالو د حقونو فعالانو له پاکستانه غوښتي دي چې هغه افغانان دې نه باسي چې امریکا ته د تګ لپاره د ویزو ترلاسه کولو په انتظار دي. هغوی دا غوښتنه په هغه پرانیستي لیک کې کړې چې پرون خپور شو. په 2020 زیږیز کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره زرګونه افغانان پاکستان ته ورغلل. اخوا د پاکستان دولتي راډیو پرون وویل چې له هیواده د بې اسناد بهرنیو وګړو د وتلو بهیر روان دی. راډیو زاتوي چې تر اوسه پورې 8,500 افغانان خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر کورنیو او نړیوالو سازمانونو د اسلام آباد پر اقدام نیوکې کړي دي. خو د پاکستان لنډمهالي حکومت د لکونو بې اسناد افغانانو په ګډون ټولو بهرنیانو ته د اکتوبر تر 1 پورې د هیواد پریښودو امر کړی دی. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دوه نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوا کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر پرون په بیان کې ویلي دي چې دواړه نښتې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوې دي. پوځ وایي د شمالي وزیرستان په ګډیوم کې په نښته کې د یو مهم قومندان حضرت عثمان چې د خاورې ملا په نوم پیژندل کېده په ګډون شپږ مشکوک وسلوال او درې سرتیري ووژل شول. د پوځ په وینا د جنوبي وزیرستان په اسمان منځ کې په نښته کې یو سرتیری وژل شوی دی. آی اس پی آر زیاتوي چې وژل شوي وسلوال د ترهګرۍ په بېلابېلو پیښو کې ککړ ول. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د وزیرستانونو د نښتو په اړه څه نه دي ویلي. مشال راډیو په خپلواکه توګه د پوځ د دعوو تصدیق نشي کولی. د روان کال له وړي راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې پر امنیتي سرتیرو بریدونه زیات شوي دي. د پاکستان حکومت او پوځ وایي د وسلوالو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. لنډمهالي وزیر اعظم انوارالحق کاکړ پرون ماخوستن پر ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر او په بیان کې په وزیرستانونو کې د سرتیرو پر وژنه خفګان ښوولی دی. نوموړي ویلي دي چې د وروستي ترهګر تر ختمولو پورې پر ضد جګړې ته دوام ورکوي ځکه چې په وینا یې دا د هیواد د بقا مبارزه ده. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د کانګرس له غړو څخه له اوکراین او اسرائیلو سره د پوځي مرستې لپاره د لسګونه عرب یا میلیارد ډالرو د منظورولو غوښتنه وکړي. نوموړي بېګا ناوخته په سپینه ماڼۍ کې د ټلویزیوني وینا پر مهال پر اوکراین د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اسرائیلو د غزې له تړانګې څخه د حماس ډلې حملې له یو بل سره وتړلې او ویې ویل چې دواړه نړیواله ولسواکي او امنیت ګواښي. بایدن ویل چې سمدستی له امریکایي کانګرس د پیسو غوښتنه کوي. له رپورټونو سره سم ولسمشر ښایي د راتلونکي یو کال مودې لپاره له 100 ارب ډالر څخه زیاتې پیسې وغواړي چې به په جګړو کې د ښکېلو هغو دواړو هیوادونو لپاره مهمې وي. بایدن ویل حماس او پوتین د مختلفو ګواښونو ښکارندوی کوي خو دواړه یوه شریکه نقطه لري او هغه دا چې دواړه د خپل یو ګاونډي جمهوریت ړنګول غواړي. سپینه مانی وای چې بایدن تر وینا مخکې ل خپل اوکرایني سیال ولودیمیر زلنسکی سره ټلیفوني خبرې وکړې چې ل کیف سره د روسیې د هغه پراخ يرغل پر وړاندې د واشنگتن د ملاتړ ټینګار وکړي چې د 2022 زیږدیز کال په فبروري کې پیل کړی و. امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې ل کانګرس ل غوښتل کېدونکو پیسو څخه به 80 ارب ډالر د اوکراین او نور 44 ارب ډالر د اسرایلو لپاره ځانګړي شي. دا په داسې حال کې ده چې اسرایلو د اکتوبر پر 1 د حماس تر برید وروسته پر غزې تړانګي بمباری ته دوام ورکړی دی. او په هند کې د 500 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او استرالیا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د بنګلور په لوبغالي کې په نننی سیالي د پېښور پر وخت د ماسپخین پر 1:30 او د کابل پر 1 بجه پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې د هند لوبډلې بنګلادیش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. په پونا کې په شوې سیالۍ کې لومړی بیټنګ بنګلادیش وکړه او په 500 اوورونو کې 256 منډې جوړې کړې. په جواب کې هندۍ لوبډلې ټاکلی هدف په 2 اوور کې پوره کړ. د هند ویراټ کوهلی په 103 منډو جوړولو د سیالۍ غوره لوبغاړی شو. ټاکل شوی چې د اکتوبر پر 1 د نیدرلینډز یا هالینډ او سریلنکا او د انګلستان یا انګلینډ او جنوبی افریقا لوبډلې یو بل ته مخامخ شي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به اورئ د پېښور ډیویژن کمشنر د 500 ضلعو انتظامیو ته د بې اسناد افغانانو د معلوماتو د غونډولو امر کړی دی. د کډوالو عالي شورا استازي وایي چې افغانان له مجبورۍ پاکستان ته تللي دي. د پاکستان فوج وایي چې په شمالي او جنوبي وزیرستان کې پنختو کې شپږ مشکوک وسوال او 4 سرتیري وژل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي غواړي افغانستان د چین د یوې کړۍ یوې لارې په پروژه ورګډ کړي. شنون کې وایي که داسې وشي نو افغانستان له لسګونو هیوادونو سره انخلیدي شي.
د افغانستان لپاره که چیرې پکې ګډون ولري دا اسانتیاوې برابروي چې دغه هیوادونو سره یو ځای شي.
د پاکستان روغتیا ملي اداره وایي د یو شمیر ښارونو په ناپاک اوبو کې د پولیو وایرس موندلې دی. اخوا په خیبر پختونخوا کې اسه کال دریم ماشومان ګزړن وهلې او چارواکي وایي چې خلک ماشومانو ته تکراری واکسین نه ورکوي. نور رپورټونه هم لرو راسره اوسه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په داسې حال کې چې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د بې اسناد افغانانو خپل هیواد ته د ستنولو پر حکومتي پریکړې اندېښنه ښودلې ده، د خیبر پښتونخوا د یو شمیر ضلعو چارواکو د نارجستر افغانانو د معلوماتو غونډولو پیل کړی دی. په پاکستان کې پولیس 16 سپتمبر راهیسې سلګونه افغانان نیولي دي او ځینې یې هیواد ته ستانه کړي دي. حکومت ویلي چې ټول بهرني وګړي چې اکثریت یې افغانان دي د رواني میاشتې تر پای پورې د پاکستان پریږدي. اسلام آباد وایي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه بهرنیان په زور له هیواد باسي. نور له پېښوره د غلام غوس په رپورټ کې.
یو خواته د بشري حقوقو کمیشن د افغان کډوالو د واپس لیږدولو په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده، خو بلې خواته د وفاقي حکومت د دغه فیصلې وروسته د ضلعو انتظامیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د معلوماتو راټولولو عمل پیل کړی دی. چارواکي وایي غیر رجسټرډ بهرني وګړي دي د وفاقي حکومت د فیصلې مطابق د اکتوبر تر 1.5 په خپل خوخه له پاکستان وځي، ګني روسته به دوی وباسي. خو د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن اچ آر سی پی د اکتوبر په 13 نیټه د افغان کډوالو د واپسۍ په اړه په غونډه کې د چارواکو نه غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د نومبر د لومړۍ نیټې نه د نارجسټرډ کډوالو د واپس لیږدولو فیصله واپس واخلي. د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د خبر پاڼې تر مخه په اسلام آباد کې په غونډه کې مدني فعالانو، وکیلانو، سیاستوالو، د افغان کډوالو د شورا غړو او د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې استازو ګډون وکړو. او دوی په زور د افغان کډوالو د ستنولو غندنه وکړه او دا یې د کډوالو په اړه د نړیوالو قوانینو سرغړونه وبلله. په پېښور کې د هنري ټولنې په نوم د هنرمندانو د تنظیم مشر راشد خان مشال ریډیو ته وویل چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته ګڼ شمېر افغان سندرغاړي او هنرمندان پاکستان ته سره د خپلو کورنو راغلي دي او که دوی واپس ولېږدول شي نو ژوند به یې د خطر سره مخ شي.
په ټول پاکستان کې دغه د هنرمندانو موسیقارانو چې کم تعداد دی سره د فیملیز د ماشومانو سره نو دا د زر دول سور سیوانه دی په موسیقۍ باندې پابندي ده په افغانستان کې او دغسې دوی ته خطره دلته نو په دې وجه دوی دلته پناه راوړې د نورو خلکو په نسبت باندې د دې یو خبره جدا خبره ده ځکه چې دوی ته سر ته خطره ده خو دغه لسټونه دا خلک وباسي ځکه چې دوی ته هلته مسلې دي او دوی یو ستونزې د وجې دلته راغلي دي.
د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر د شمیرو تر مخه په پاکستان کې دا مهال 14,00,000 افغان کډوال دیره دي او په هم دومره شمیره کې غیر رجسټرډ افغان کډوال ژوند کوي. په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د معاملاتو د څارنې مشر کمشنر عباس خان د اکتوبر په 8 نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته د 9,00,000 نه زیات نور افغان کډوال پاکستان ته راغلي دي. د افغان کډوالو د شورا یو غړی حاجی حیات الله وایي نوی راغلی کډوال دی په زور له پاکستانه واپس نه لیږدوي.
دا فشار د حکومت نه اچي په دې خلکو باندې دوی ته د قانوني دستاویزات ورکړي ډاکومنټس ور موږ چې راغلي موږ خپلته نه دستاویز سره نه راغلي مهاجر ته وایي چې د مشکل په وجه باندې هجرت کوي او خپل وطن پرېږدي او دا اوس هم د دې مشکل له وجې راغلي.
خو بلې خواته د وفاقي حکومت د پیسلې وروسته د ضلعو انتظامیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د معلوماتو راټولولو او د دوی د واپس لیږدولو په اړه تیاریانی شروع کړي دي. په دغه اړه د پېښور ډیویژن د کمشنر د دفتر ویان پیروز شاه د اکتوبر په 19 نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دې لپاره په حاجی کیمپ ازاخیرو او سوکنو کې د عریضي کیمپونو جوړولو احکامات هم جاری شوي دي.
کوم کسان په تحویل کې اغسل کیږي نو دال تبا ورځ نیمایي قانوني تقاضي چې کله پوره شي نو به دوی خپل ملکونو ته ډیپورټ کیږي او دې سره سره ډیپټی کمشنر ته دا احکامات جاری شو چې تاسو زر تر زره دا ډیټا مرتب کړئ او کمشنر پشاور ډیویژن دفتر ته راولېږئ چې په دې باندې فردر نور کار شروع کړل شي او د پېښور ډیویژن 115 ازلا دي پېښور 400 نوخار مومند ضلع خیبر او په دې کې چې کوم ډیپټی کمشنر دي دوی ته خصوصي آرډر جاری شو په دې باندې فردر رپورټ د دوی نه طلب کړی شو.
د نومبر د لومړۍ نیټې نه د نارجسټرډ افغان کډوالو د وستلو د پیسلې وروسته په پاکستان کې اوسیدونکو رجسټرډ افغان کډوال هم د سخت فشار سره مخ شوي وو. خو د اکتوبر په 10 نیټه په اسلام آباد کې د سرحدي او ریاستي امورو د وزارت لاندې کارکونکو د افغان کمشنریټ لخوا په خپور شوي نوټیفیکیشن کې د ټولو صوبو پولیسو او اړوند چارواکو ته امر ورکړی شو چې د پی او آر کارډ لرونکو او افغان سټیزن کارډ لرونکو د نیولو او تنګولو څخه دې ډډه وکړي شي.
لسکونو پخوانو امریکایي چارواکو د کډوالو ملاتړو له پاکستان نه غوښتي چې هغه افغانان دې له هیواد نه باسي چې امریکا ته د تګ بهیر روان دي. دوی دا غوښتنه په هغه پرانستي لیک کې کړې چې پرون خپور شوې ده. اسلام آباد هلته میشتو بې اسناد بهرنیو وګړو ته د اکتوبر تر 1 وخت ورکړې چې له پاکستان نه وځي. په پاکستان کې داسې زرګونه افغانان میشتي چې په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا او نورو غربي هیوادونو ته د تګ لپاره هلته ورغلي دي. د موضوع تفصیل اسمت ساروان راکوي.
د یو شمیر پخوانیو امریکایي ډیپلوماټانو او د افغانانو د انتقال د چارو استازو له پاکستانه وغوښتل چې هغه زرګونه افغانان له خپلې خاورې ونه باسي چې امریکا ته د تګ انتظار باسي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې په یوه پرانیستي لیک کې وکړه چې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې د روان اکتوبر تر 1 پورې باید 1,900,000 ناراجستر شوي کډوال د دغه هیواد له خاورې ووځي. دا لیک د چهارشنبه په ورځ د امریکا اتیا پخوانیو چارواکو شخصیتونو او د انتقال د چارو ډلو لاسلیک کړی او پرون خپور شو. دوی د پاکستان حکومت ته ویلي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي کنه ګڼ شمېر کسان به په افغانستان کې ونیول شي. تیره اونی ملګرو ملتو هم وویل چې که په زوره افغان کډوال خپل هیواد ته واستول شي ممکن د کورنیو د غړیو د جلا کېدو په شمول د بشري حقونو سرغړونه وشي. که څه هم پاکستان د افغانانو نیونې او ځورونې ردوي او وایي چې یوازې په هغو کسانو پسې دی چې په دغه هیواد کې په غیر قانوني ډول اوسي. د امریکا او ډېرو نورو هیوادونو د مهاجرت له قوانینو سره سم دغو هیوادونو ته تر انتقال مخکې کډوال باید په درېیم هیواد کې له درېمګړي هیواده د کډوالو د لیږلو پروسه له 14 تر 18 میاشتې وخت اړتیا لري. ډېر افغانان چې د دې پروسې لپاره په پاکستان کې انتظار باسي د ویزو موده یې پوره شوې ده. په اسلام آباد کې افغان کډوال محمد باقر احمدي په دې اړه وویل چې هغه افغانان چې په وروستیو دوو کلونو کې پاکستان ته راغلي څو یو بل هیواد ته لاړ شي د ویزو موده یې ختمه شوې او اوس د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي.
کسانی که به دعوت کشورهای غربی مخصوصا آمریکا
هغه کسان چې د لویدیځو هیوادونو په تیره بیا د امریکا د متحده ایالاتونو په غوښتنه په افغانستان کې د دوی د ځایي همکارانو په توګه د پیاو او پی دوه او ایس آی وی د متقاضیانو په توګه له افغانستانه پاکستان ته په قانوني ډول راغلي وو د امریکا د نه پاملرنې او د دوی د دوسیو د پروسې د اوږدېدو له کبله د جبري اخراج له خطر سره مخامخ
است.
په همدې حال کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ په محکمه کې په دې خاطر اعتصاب کړی چې محکمې د یو افغان کډوال چې ناروغ دی ضمانت ونه مانه. هغې ویلي دا افغان چې د پښتورګي په ناروغۍ اخته دی له خپل زوی سره نیول شوی دی. دی ویلي چې د اکتوبر په 4 دغه افغان او زوی چې کارتونه هم لري په ضمانت د خوشي کېدو غوښتنه کړې وه خو محکمې غوښتنه رد کړه. له بلې خوا پاکستاني چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل د هغو کډوالو لپاره وخت په خلاصېدو دی چې په دغه هیواد کې غیر قانوني اوسي او دوی باید د اکتوبر تر 1 مخکې له پاکستانه ووسي. پاکستان وایي د اکتوبر له 1 وروسته بې اسناده کډوال نیسي او په زور یې باسي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال رادیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال رادیو .com باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د پاکستان پوز په شمالي او جنوبي وزیرستان کې د نخټو پر مهال د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې داوا کړې ده. پوز پرون په بیان کې ویلي دي چې نخټې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوې دي چې پکې سلور سرتیري هم وژل شوې دي. پوز یاتوي چې وژل شوي وسلوال د ترګرې په پیښو کې ککړو. تر اوسه کومې وسلوال ډلې د پوز د داوو په اړه څه نه دي ویلي او مشال رادیو هم په خپلواکه توګه تصدیق نشي کولی. د روان کال له اوړي راهیسې د شمالي او جنوبي وزیرستانونو په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر برخو کې نامني زیاته شوې ده. د پاکستان حکومت او امنیتي ادارې وایي چې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. عمر وزیر لبنونه
د پاکستان فوج اماړي کوسانګې ISPR رسنیو ته استولې بیان کې ویلي چې د 13 او 19 اکتوبر په شپه وسلوالو سره نښته کې شپږ وسلوال وژل شوي او دغه جګړه کې شمالي وزیرستان کې درې او جنوبي وزیرستان کې یو فوزي سرتیری هم وژل شوی دی. د بیان تر مخه شمالي وزیرستان ګډیوم سیمه کې وسلوالو زیات فوز عملیات وکړل چې د یو مهم کمانډر حضرت زمان هورب خاورې مولا په ګډون د شپږ وسلوالو د وژنې دعوا کړې. خو د فوز اماړي کوسانګې تایید کړې چې دغلته وسلوالو سره جګړه کې درې امنیتي عسکر هم وژل شوي دي. دویم هدفي عملیات د جنوبي وزیرستان اسمان منځه سیمه کې شوي چرته چې د فوز د بیان تر مخه وسلوالو سره نښته کې یو بل فوزي عسکر وژل شوی دی. خو جنوبی وزیرستان کې فوز وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو څه دعوا نه دی کړې. د اکتوبر په شپاړسمه هم شمالي او جنوبی وزیرستان کې وسلوالو سره نښته کې دوه امنیتي سرتېري وژل شوي ول او ځوابي کاروایي کې فوز د دوه وسلوالو د وژنې او یو بل ژوبل کولو دعوا کړې وه. خو د استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي ول چې جنوبی وزیرستان کې دغه ورځ هدفي عملیاتو کې شپږ سرتېري د وسلوالو په ډزو ژوبل شوي ول چې پکې یو ساور کړې وه. تحریک طالبان پاکستان د دغه بریدونو ذمهوري منلې وه خو د پرونې بریدونو ذمهوري لا چا نه دی منلې. شمالي وزیرستان کې د وسلوالو او فوز پولیسو ترمنځ نښتې یو په بل بریدونو کې تیزی راغلې. وسلوالو زید دغلته د فوز هدفي عملیات هم د سمودې نه دوام لري. حکومت فوز او پولیسو په وار وار ټینګار کړی چې سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د وسلوالو زید بې توپیره عملیات کوي او دغه عملیات باید د وسلوالو تر ختمېدو روان وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر وو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یو لسو تر دو لسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرڅ، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅ. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال ریډیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. اسلام آباد های کورټ د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون رهبر ته د اکتوبر تر څلېرویشتمې حفاظتي ضمانت ورکړې دي. دا راز د اسلام آباد احتساب عدالت هم پرون د نواز شریف د نیولو امر ځنډولې دي. پر نوموړي د درغلو له توشخانې څخه د یو موټر خرڅولو په تور مقدمې دي او ورته عدالت سزا هم اورولې ده، خو هغه ټولې قضیې سیاسي بولي. نواز شریف له 2019 کال راهیسې په لندن کې اوسی او ویلی دی چې د اکتوبر په 28مه پاکستان ته ستنیږي او په لاهور کې جلسه کوي. تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
د مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په لندن کې سلور کړه تیرولو نه پس په 28 اکتوبر ملک ته بیرته راتللو اعلان کړی دی. په دې سلسله کې د هغه وکیلانو په اسلام آباد های کورټ او د اسلام آباد په احتساب عدالت کې د حفاظتي ضمانت ورکولو لپاره درخواستونه جمع کړي وو. عدالتونو په 19 اکتوبر دا درخواستونه منظور کړل. د نواز شریف د حفاظتي ضمانت منظورېدو په اړه قانون پوه او په کوټه کې د بلوچستان های کورټ وکیل همایون قاسم مشال ریډیو ته وویل،
نواز شریف ته باور ورکول شوی دی مکمل چې دی راسی دا ځل ورته سره زیاتوب نه کیږي او اسټابلیشمنت هم داسې ښکاري. نواز شریف هم په دا پوه دی چې د اسټابلیشمنت سره آپشن نشته، اگزاست کړي دي ټول آپشن او دوی اوس نواز شریف ته اړ دي، بل لار نه لري. عرب ملکونه هم د نواز شریف سره کمفرټیبل دي، ورکینګ ریلیشن شپ یې ډېر ښه دی سره چې دی وزیر اعظم نه مې دته غده د ملک ته سربراه پروتوکول هم شه عرب ور کړی دي، نو ډېر ښه تعلقات دي ورسره. او بل چاینا هم د عمران خان د تلخې تجربې پس چاینا هم په نتیجه رسیدلې دي چې دغه نواز شریف د دوی پارټۍ چې د دوی لپاره بهتره.
نواز شریف په کال 2019 کې د څو هفتو په ضمانت ته علاج لپاره لندن ته لاړ، خو تر اوسه بیا را نغې. د ده د حفاظتي ضمانت په اړه په اسلام آباد های کورټ کې موجود د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال ریډیو ته وویل،
یہ جو عدالت کا حکم ہے اس کے مطابق میاں نواز شریف کو ایئرپورٹ پر
دا عدالت توسنی حکم مطابق نواز شریف په هوائی ډګر څوک نشنی ولې. دا حفاظتی ضمانت په حاله کنفرم کیږي چې کله د اسلام آباد های کورټ ته حاضر شي. د چپال عزیزی او ایون فیلډ کې سونو کې د سزا خلاف کوم درخواستونه ورکړو هغه د پیروي نه کولو په وجه خارج شوی دی. د به اوس هغه درخواستونه بیا تازه کوي او یا به نوی اپیلونه کوي. احتساب عدالت ته به هم رجوع کوي
او سات سات احتساب عدالت سے بھی رجوع کرنا پڑے گا.
نواز شریف ته په حفاظتي ضمانت ورکولو په خواره سي ډېر ته جنګران باوري وو. په اسلام آباد های کورټ کې و ورځ وړاندې یعنی په 13 اکتوبر دغه درخواستونه د اورېدو په موقع د احتساب بیرو یعنی نیب پروسیکیوټر جنرال افضل قریشی هم راغلی وو، حالانکه نه عدالت راغوښته او نه یې د راغوښتلو ضرورت وو، خو دوی صرف د دې لپاره راغلی وو چې عدالت ته ووایي چې نیب د نواز شریف په حفاظتي ضمانت هیڅ اعتراض نه لري. په دې اړه تجزیه کار او په اسلام آباد کې د خیبر ټي وي ډایرکټر نیوز مبارک علي مشال ریډیو ته وویل،
دا فیصله چې کومه ده د هغه فیصله نه فیده کومه چې درې کاله وړاندې د عدالت لخوا شوې وه، نو د هغه لپاره د سیاست او په پاکستان ته د واپس راتګ د سیاست او په 28 اکتوبر باندې چې کومه په لاهور کې جلسه ده د دې لارې هغه ته کولاو شوې. تیب العزیز یاری فرز دی که ایوان فیلډ دی او دغه رنګه که د عمران خان خلاف چې کومه کیسونه دي اسباب دي یا د دې چې کومه معاملات دي، د هغې نه زیات اهم دا خبره ده چې د هغه د یو پالیټیشن په پاکستان کې د هغه قبولیت څومره دی، د هغه اکسپټیبلټی څومره ده، یعنی هغه چې کومه ارباب اختیار دي هغوی ته څومره هغه قبول دی.
اسلام آباد ہائی کورٹ کے نواز شریف تحفظی درخواستوں اور دنہ دا ہائی کورٹ چیف جسٹس عامر فاروق اور جسٹس گل حسن اورنگزیب بوکڑا نواز شریف سره کې دن کی چلن پر تجنگاروں پر اسلام آباد کے دا ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشولی مشال اڈیو تاسی ویل
پاکستان کے دے وقت کے یعنی آئینی اور قانونی تقاضی چکن دیا گا بالکل نہ پورا کی گی، بلکہ زب ادا ہوا ہم قانون دے وقت کے پاکستان کے آئین چکن دیا گا بالکل معطل ہے اور بالکل سسپینڈیڈ ہوتا ہے تاسو ویلی شو جگہ ہیومن رائٹس وائلیشن خیال نہ ساتھ لے کی گی چکن پولیٹیکل ایکٹیوسٹ تھی یا پولیٹیکل لیڈر تھی آگے خلاف چکم ناپسندیدہ پولیٹیکل لیڈر تھی آئیے خلاف چکم دے سنگ چی عدالتوں یا سنگ چی آگے سر جو ٹریٹمنٹ تھے اگو بالکل ایون چکم بیسک ہیومن رائٹس تھے اگو
شریف تا عدالت لخوا پالازی اسٹیل مل کیس کی اوہ کلا اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کیس کے لس کلا سزا ورکول شوی وا، در سزا خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے اپیلوں نہ کری دغه رنگ د توچخانه یو مرسیډیز موټر خرڅولو په کیس کې د نه حاضرې دو پوجا د اسلام آباد احتساب عدالت اشتہاری مجرم ګرځولې وو. راشد خټک، مشال رډیو، اسلام آباد.
د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر بلاول بوټو زرداری ویلی دی چې د هیواد جمهوریت سیاست او راتلونکو په لندن کې میشت د یو کس لپاره ځنډول شوی دی. نوموړي د چا نوم وانه خستو خو اشاره د مسلم لیگ نون رهبر میا نواز شریف ته وه. د زیاته کړه چې غواړي سیاسي کرکه ختمه شي او ټول د هیواد د ګټو لپاره یو موټی شي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی چې نواز شریف روانه میاشت له لندن نه ستون شي. اخوا د مسلم لیگ نون یو مخکخ مشر امیر مقام دا تاثر رد کړی دی چې ګواکې د ګوند رهبر یې د پردې تر شا د جوړ جاړي له مخه هیواد ته ستنېږي. د شاهنواز ترکزی رپورټ ته غوښ شي.
د پاکستان پیپلز ګوند چیئرمین بلاول بوټو زرداری ویلي انتخاباتي کمیشن د زر تر زر د انتخاباتو اعلان وکړي. نوموړي په کراچۍ کې د اکتوبر په 13 د پیپلز ګوند جلسې د خپل وینا کې دا هم ویل نور سیاسي ډلې هم باید د انتخاباتو د زر اعلان لپاره په کمیشن زور راوړي. خو نوموړي بیا د ریاستي ادارو او پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې پخوانی وزیر اعظم ته په اشاره سره وویل
پاکستان کی جمهوریت کو، پاکستان کی آئین کو،
د پاکستان جمهوریت، د پاکستان اساسی قانون، د پاکستان انتخابات هم د یو تند واپسی لپاره ودرولې دي. د تیرو 14 میاشتو په حکومت کې یو خبره ثابته شوه او هغه دا چې پاکستان د لندن نه نشي چلېده. هر څوک به دلته موجودیت لري، خپلو عوامو منځ کې وي او د خپلو عوامو د سوالونو جوابونه به ورکول وي. بلاول بوټو د نواز شریف نوم وانخست. خود څلور کاله وړاندې نواز شریف د بیماری علاج لپاره د جیل نه په ضمانت لندن ته لاړو چې واپس لا هم نه دی راغلی. د پاکستان مسلم لیگ نون مشرانو ویلي نواز شریف به د اکتوبر په 28 پاکستان ته ستنېږي. د بلاول بوټو زرداری په خبره چې دوی غواړي ملکي معیشت د ښه شي، ټولې سیاسي ډلې باید خپلو کې د ملکي مفاداتو لپاره یو موټی شي او بله دا چې د کرکې سیاست نور ختم شي. د بلاول بوټو زرداری د بیان په جواب کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې یو مشر امیر مقام مشاری روته وویل نواز شریف یو تن نه دی، بلکې د پاکستان درې واره منتخب وزیر اعظم پاتې شوی.
دا هغه خپل یو ذاتی سوچ دی، د کس تر اوسه خبر نه دا هغه کس دی، هغه کس نه دی. د پاکستان محکم د آئین او د قانون هغه پاسداری کړی دی او د هغه تحت دلته جیلونه هم خوړلی دي او آر سی فیس کریم دی نو دا نه زره ډیلی سره نو چارا وستو سره.
صحافی او تجزیه کار صفی الله ګل مشاره دی تول د بلاول بوټو زرداری بیان تک وکتل شي نو ښکار شي دا بیان یوازې یو سیاسي بیان دی، ځکه چې کله د پی ډی ایم حکومت کې دی وفاقي وزیرو نو داسې هیڅ خبرې نه وکړي. د زیاته کړه اوس انتخابات را روان دي نو ټول ګوندونو به د یو پل بزت خبرې خامخا کوي.
مولانا صاحب هم بیانونه واروي او ته د نون لیگ والا هم واروي او کته د پیپلز پارټي والا کسان هم واروي نو دا اوس په یو بل باندې چې کومه ده تنقید غا کوي. الیکشن دے بلڈ اپ دے پارا با دا عوام دے پارا با نارے بم جوڑوی اور یو بل خلاف بچکم دا مزید بم دا غی چور ڈیڈ سخت سخت بیانونا بم رضی نو بیا با سیٹ ایڈجسٹمنٹ سب بم زی تا اس یو پولیٹیکل گنا سلوگن زی اور نارے وی اور بیا خپل یو غزای جوڑاونو دے پارا دا خلقو دے پارا
دا غلا ہم نہ معلوم چراتن کی حکومت کی کوم گون واک کی راضی کو انتخاباتی کمیشن ویلی انتخابات پر در روان جنوری پا اخری ہفتہ کی کولے شی دغه انتخابات نه وړاندې ټولو سیاسي ډلو خپل انتخابي جلسې هم شروع کړي او په دغه جلسو کې هغه ټول ګوندونه چې تیر شریک حکومت کې یو ځای وو خپل سیاسي جلسو کې په ځینو خبرو د یو بل ضد اختلافي بیانونه هم جاری کوي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږ یې. د غرمې 12:30 کېدونکې دی لن خبرونه له پامیر ساحل اورو.
د پېښور ډیویژن انتظامی مشر د 500 ضلعو چارواکو ته د بې اسناد افغانانو په اړه د معلوماتو غونډولو امر کړی دی. د پېښور ډیویژن د کمشنر ویاند فیروز شاه پرون مشال راډیو ته ویل چې ضلع انتظامی به ټول معلومات ورسپاري چې چارواکي د نومبر له لومړۍ نیټې څخه د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر پیل کړي. په همدې حال کې د پاکستان دولتي راډیو پرون ویل چې له هېواده د بې اسناد بهرنیو وګړو د وتلو بهیر روان دی. راډیو زیاتوي چې تر اوسه پورې 8,500 افغانان خپل هېواد ته ستانه شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو یو شمېر کورنۍ او نړیوالو سازمانونو له اسلام آباد غوښتي دي چې په زور د افغانان له هېواده نه باسي. د پاکستان پوځ په شمالي او جنوبي وزیرستانونو کې په دوه نښتو کې د شپږو مشکوکو وسلوالو د وژنې دعوه کړې ده. د پوځ د عامه اړیکو دفتر ISPR پرون په بیان کې ویلي دي چې دواړه نښتې د اکتوبر 13 او 19 ترمنځ شپې مهال شوې دي. پوځ وایي د شمالي وزیرستان په ګډیوم کې په نښته کې د یو مهم قومندان حضرت عثمان چې د خاورې ملا په نوم پیژندل کېده په ګډون شپږ مشکوک وسلوال ووژل شول. بیان وایي په هغه نښته کې درې سرتیري هم ووژل شول. د پوځ په وینا د جنوبي وزیرستان په اسمان منځکه پنخته کې یو سرتیری وژل شو دی. تر اوسه پورې کومې وسلواله ډلې د وزیرستانونو نښتو په اړه څه نه دی ویلي. ټاکل شوی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن د کانګرس له غړو څخه د اوکراین او اسرائیلو د پوځي مرستې لپاره د لسګونه عرب ډالرو د منظورولو غوښتنه وکړي. نوموړي بیګان اوخته په سپینه ماڼۍ کې د ټلویزیوني وینا پر مهال پر اوکراین د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اسرائیلو د غزې له تړانګې څخه د حماس ډلې حملې له یو بل سره وتړلې او ویل چې دواړه نړیواله ولسواکي او امنیت واخی. بایدن ویل چې امریکایي کانګرس ته سمدستي د پیسو غوښتنه استوي. امریکایي رسنیو د سرچینو په حواله ویلي دي چې له کانګرسه له غوښتل کېدونکو پیسو څخه به 80 ارب ډالر د اوکراین او نور 44 ارب ډالر د اسرائیلو لپاره ځانګړي کیږي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلو د اکتوبر پر 8 د حماس تر برید وروسته پر غزې تړانګې بمبارۍ ته دوام ورکړی دی. او په هند کې د 500 اوور یا یو ورځني کرکټ نړیوال جام په سیالیو کې د پاکستان او آسټرالیا لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د بنګلور په لوبغالي کې نننۍ سیالي د پېښور پر وخت د ماسپښین پر 1:30 او د کابل پر 1 بجه پیلېږي. تر دې یوه ورځ مخکې د هند لوبډلې بنګلاديش ته په 2 وکټو ماتې ورکړه.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل درته وړاندې کړل. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر وای غواړي چې افغانستان رسمن د چین د یوې کړه یوې لارې په پروژه کې شامل شي. نورالدین عزیزی پرون له رویټرز خبری اژان سره په مرکه کې ویل چې په دې اړه د خبرو لپاره بیجینګ ته تکنیکی پلاوی استوي. د اقتصادي چارو پوهان په هغو پروژو کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. تفصیل د اسمت ساروان په رپورت کې.
د طالبانو یو چارواکي د چین د سفر په لړ کې هیله ښکاره کړې چې افغانستان رسمن د یو کمربند او لارې په پروژه کې شامل شي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست نورالدین عزیزی چې چین ته تللی پرون پنجشنبه له رویټرز خبری اژانس سره په مرکه کې وویل له چین څخه غوښتي چې افغانستان په دې پروژه کې شامل کړي. ښاغلی عزیزی هم داراز وویل د دوی حکومت به چین ته یو تخنیکی ټیم ولېږي چې د هغو مسئلو په اړه خبري وکړي چې په دې پروژه کې د افغانستان د ګډون خنډ کې شي. خود په دې اړه چې څه شی د یوه کمربند او لارې په پروژه کې د افغانستان د ګډون مخنیسي څه ونه ویل. عزیزي د خپلو خبرو په دوام کې وویل اوس تر بل هر وخت په هیواد کې پانګونې ته ښه فرصت برابر شوی دی.
سابق شاید اگر دریا کوله سفر قدمې ته نستیم
په خوا کې یو ولایت ته تللی شوی بل ته چې هلته کان کرنه صنعت او یا انرژي او برېښنا زیاته ده ممکن نه و. اوس د افغانستان ټولې سیمې پانګونې ته تیارې دي.
آماده سرمایه گذاری
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر له چین څخه په افغانستان کې د پانګونې د ډیرولو د غوښتنې ترڅنګ وویل د لیتیم، مس او اوسپنې په شان څه چې چین ورته اړتیا لري په افغانستان کې شته. د یو کمربند او لارې پروژه یوه لسیزه پخوا د چین د ولسمشر شی جینګ پینګ په نوښت پیل شوه او دا تر ټولو ستره لویه پروژه ګڼل کیږي چې له یوې خوا د ورېښم پخوانۍ لاره له اروپا او افریقا سره او له بلې خوا له چین سره وصلوي. د پاکستان او چین اقتصادي دهلیز د دې پروژې یوه برخه ده. په همدې حال کې د آزرخش حافظي په شمول د اقتصادي چارو ځینې متخصصان وایي که د یوه کمربند او لارې پروژه افغانستان ته وغځي شي د افغانستان لپاره ګټوره ده.
یو لار یو کمربند تقریبا سل هیوادونه سره نښلوي او د افغانستان د ګاونډ څخه تیریږي. د افغانستان لپاره که چیرې پکې ګډون ولري دا اسانتیاوې برابروي چې دغه هیوادونو سره چې په پام کې دي چې دغه لارې څخه سره یو ځای شي افغانستان هم پکې داخلېدی شي او خپل د معدني موادو صادراتو لپاره او په عین زمان کې د وارداتو لپاره د ټکنالوژي د وارداتو لپاره د خپل صنایعو لپاره خپل مدرن زراعت لپاره د دغه لارې څخه ګټه پورته کولی شي. اما مخالفین د دغه پروژې هم چې جی 7 په خپل پریکړه کې ویلي وو چې دا ګټوره نه ده او که چیرې هغوی مخالفت سره وکړي زه هیره دا شتون لري دا هیره چې افغانستان بیا د رقابتونو ډګر وګرځي.
د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د دوشنبه په ورځ د یوه کمربند او لارې په کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته لاړ. دا غونډه د څه باندې 15 هیوادونو د استازو په ګډون د سه شنبې او چهارشنبه په ورځو جوړه شوه. د چین په شمول هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې له کله چې طالبان بیا واک ته رسېدلي د چین او طالبانو د حکومت اړیکې پراخې شوې او تیره میاشت چین کابل ته نوی سفیر ولیږه.
د مشال رادیو د جمعې ورځې اونیزې خبرونه
د مشال رادیوي مجله
په لس نیمو بجو
هارون بچا هنری ګړی
په یو بجا
تاندی هیلې
په دوه نیمو بجو
د مشال پنوم
په دریو بجو
حجرا
په سلور نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په پنځو بجو.
د پاکستان د روغتیا ملي ادارې په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د پېښور په ګډون یې د چمن، کراچۍ او راولپنډۍ په ناپاک یا ناولو اوبو کې د ګوزن وایرس موندلی دی. روغتیا پالان وایي که په یو کس کې د پولیو وایرس وي نو بیا په فضلک یې له بدنه خارجېږي او د ناپاک اوبو په ویالو یا ځمک لاندې زیرمو کې شاملېږي. په همدې حال کې د روغتیا وزارت ویلي دي چې په نومبر کې په هغو سیمو کې د پولیو واکسیني کمپین کوي چې پکې د وایرس خپرېدو زیات امکان دی. روان کال په پاکستان کې درې ماشومان ګزند وهلي دي چې ټول د خیبر پختونخوا اوسېدونکي دي. تفصیل د فرخنده اسد پر رپورت کې.
د پاکستان په سلور خارونو کې په ماحولیاتي نمونو کې د پولیو وایرس موندل شوی دی. د هغه هیواد د صحت ملي ادارې نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث اکتوبر په 13 ویلي چې د پېښور، کراچۍ، راولپنډۍ او چمن څخه ترلاسه شوو ماحولیاتي نمونو کې د پولیو یا ګزند وایرس موندل شوی دی. د خیبر پختونخوا د صحت محکمې د پولیو مخنیوي پروګرام یو چارواکي ډاکټر عبدالباسط اکتوبر په 19 مشال ریډیو ته وایي د پولیو وایرس دغه نمونې په اوبو کې موندل شوی دی چې دا دغه وایرس د خوریدو یو مهم سبب جوړیږي.
چونکه دا وایرس چې دی دا په چې کومه
د اوبو والا نمونی دی ماحولیاتی نمونی پاگی که دا موجود دی. نو چه کل دلا دا سه ماشوم والا خیطا ملوشی چه اغا وکسین نوی خوڑلی نو بیا آغا ماشوم که دا بیماری چه دا خپل ځان خی.
دا پا دا سه حال که دا چه دا اکتوبر پا سلورما دا خیبر پختونخوا پا بنو زله که دا یو نیم کال ماشوم ها گزرن والی دا. لده وران دی هم پا بنو زله که دو ماشومان تا دا غا وایرس شوی بو. دا شمالی وزیرستان محسن الله چه پا بنو که اوسیگی وای دا دا دو کلن زوی گزرن والی او اوسی پا پیخور که علاج روان دی.
پیخور نا می تو بیا پاس جوڑو لکه بخاری و تیز بخاری و آخی نا می تو بیاد پور تراوڑو آج تا می رکتر تا اوشار آغا وی دا خو پوری کیس تاری فریق رو پیخور تا بیا وڑو آج تمتیر کس که دا خیر کیال تا پیخور تیگا نا آخی تیس روا تو می تک پوری کیس تا پاسی تو دا بس مشوم اوس راشوی دا شوی انچلا و علاج می شیر کرد.
بلخوا د شمالی وزیرستان د صحت یو کارکونکی ریاض الرحمن چې وخت په وخت د سیمې په پولیو مهم کې برخه اخیستې مشال ریډیو ته وایي په تیرو کلونو کې هلته د امنیتي مسلو له وجې هم د پولیو مهم ته زیان رسېدلی دی.
ٹیمس تھا سینیٹرس تھا روٹین ایمیونائزیشن ای پی آئی ٹیکنیشنس تھا اور دیتا تریس تھی ایون وہ بندہ اٹیک ہم شوی دیا ہے کہ کیزولٹی ہم شوی دی اور تر چکم دے پکے ریپیٹڈ ویکسینیشن پیرنٹس چکم دیا ہے ریفیوزل بھی دیا تر
دا صحت چارواکی وائی چھے تروسا پو در سال وخت ماحولیاتی نمونو کې د پولیو وایرس تصدیق شوه دی چې دغه یو د اندېښنې وړ خبره ده. بلخوا ډاکټر عبدالباسط وایي د دې وایرس د ختمولو یوازینی علاج ماشومانو ته د پولیو ساسکي ورکول دي.
چې دا کم مونږه د پولیو دا ساسکي ورکو په دې باندې د ماشومانو صحت چې دی هغه خچي او د دې مدافعتي چې کوم نظام دی د بیماریانو خلاف خاص کر د پولیو خلاف هغه ډېر زیات دي تکړه شي مضبوط شي ورسره نو کله چې بیا دغه ماشومانو ته دا کترې نه رسي نو دغه ماشومان کمزوري پاتې کېږي خاص کر هغه ماشومان چې د چا عمرونه د 500 کالو نه کم دي.
په پاکستان کې په روان 2023 کال کې پولیو وایرس درې ماشومان وهلي دي چې ټول د خیبر پختونخوا د بنو اوسیدونکي دي. تیر کال په شمالي وزیرستان کې 19 په لکی مروت کې 2 په جنوبي وزیرستان کې یو پېښه ثبت شوې وه. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هېوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو وایرس موجود دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAL RADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن د اکتوبر 25 پورې رائے ورکونکو ته وخت ورکړی چې خپل معلومات تازه یا اصلاح کړي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده مشال ریډیو ته وویل چې د رائے ورکونکو فهرست په جولای کې بند کړل شوی چې اوس یې پرانستې دی. کمیشن په دې لړ کې مرکزونه هم جوړ کړي دي. د ټاکنو کمیشن لشمیرو سره سم په پاکستان کې د رجسټرډ رائے ورکونکو شمیر 2,40,000 دی. دا په داسې حال کې ده چې انتخاباتي کمیشن په نومبر کې د حتمی حلقه بندۍ او بیا په راتلونکي 2024 کال د جنوري په اخیری اونۍ کې د عامو انتخاباتو خبر ورکړو. نور تفصیل ګل ایاز راکوي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وایي له 1300 کالو پورته وګړي د اکتوبر تر 25 پورې د رای کارولو خپل تفصيلات تازه کولی شي. په خیبر پختونخوا کې د ټاکنو کمیشن ډایریکټر خوشحال زاده د سپتمبر پر 10 مشال لوټو ویل چې کمیشن د رای ورکونکو نوم لړ پرانسته دي. دا هغه رسمي لیست وی چې په یو ځانګړي ټاکنیزه حوزه کې د رای ورکونکو د استوګنې نشاندهي کوي. د سره به رای ورکونکو کولی شي چې خپل تفصيلات اصلاح یا تازه کړي. خوشحال زاده ویل د رای ورکونکو نوملړ په جولای میاشت کې بند کړل شوی وو.
لہذا کمیشن هغه انفنیستل هغه کلاو کل چې راوس په دې کې کم لا جسو خپل ووټ هډ کول وړي خپل ځان اندر اچ کول وړي کم نه خپل ووټ ترانسفر کول وړي نو دا خلکو د اوپن کې چې تاسو په دې دوران کې اکتوبر پورې دا اکسترا دا پاکستان
انتخاباتی کمیشن په دې لړ کې دا سپتمبر پر 9 خبر پاڼه هم خبره کړې وه او ویلي وو چې د رای ورکوونکو تفصیلاتو تازه کولو لپاره مرکزونه هم جوړ کړي دي. دا کمیشن لخوا د سپتمبر په اخري اونۍ کې شریک شوي معلوماتو له مخې په پاکستان کې د رای ورکوونکو شمیر 2,00,000 اویا لکو ته لوړه شوې ده. دا شمیره د 2013 کال په عامو انتخاباتو کې 3,00,000,000 وه. د انتخاباتي کمیشن صوبایي چارواکي خوشحال زاده زیاته کړه چې شناختي کارت لرونکي کولی شي چې په بیلابیلو ضلعو کې د ټاکنو کمیشن کې درخواست جمع کړي او په کوم ځای کې چې غواړي د رای اچولو تفصیلات ورکړي.
کوم خلک لږ اوس مثلا د خپلې علاقې نه غیب تللي د مزدورۍ لپاره یا پنجاب کې جب تللي یا کراچۍ ته تللي نو د هغه خلکو لپاره هم دا موجود دی. لکه اوس کچېرې هغوی هلته د هغوی کوم ځای چې اوس مزدوري کوي کوم ځای کې او دغه پرشنه کړه چې یو پتا د هغې جایي یو د خپل لیکلي ده اوس هغوی پوهېده چې چېرې هغوی هلته کراچۍ کې یا پلاور کې یا فیصل آباد کې هغه برقرار ساتل غواړي نو بیا خو ټیک ته وکړه. هغوی وایي چې یار زمونږ دا ووټ چې دی کوم چې په کراچۍ کې راغلی یا په فیصل آباد کې لاور کې دار پڑ چنار ته یا کورمې ته یا شاملې ته کوم نه چې دوی تعلق ساتي دا بیا هلته ترانسپورټ دی. هغه ډسټرکټ الیکشن کمیشن آفس ته خپل درخواست لیکلی ده.
په پېښور کې خبري الفدا عادل مشال ویل چې دا یو ښه اقدام دی چې رای ورکوونکو ته وخت ورکړل شوی چې خپل معلومات اصلاح یا تازه کړي او له دې سره به جمهوري عمل پرمختګ وکړي. د ویل چې د ووټرانو رجستریشن به په حق بندۍ کې هم ډیر مهم رول ولوبوي.
اوس الیکشن کمیشن ته دا کول پکار دي چې یو خو که فرض کړو په حلقه بندیانو باندې اعتراضات راځي د ووټرانو د تعداد په حواله سره اعتراضات راځي نو دې خبرې دې هم وکتلی شي چې کوم خلک په خپلو حلقو کې خپل ضلعو کې نه اوسېږي بل ځای کې استوګنه کوي او هغه فرض کا هغه کوي اندراج کوي په بل ځای کې نو هغه دې هم کاونټ کړی شي. داسې نه چې هغه بد بیا په خپل خپل حلقو کې په گنتی کې رانه شي. اوس هغه ځوانان هغه خلک چې کوم خپل خپل هغه ځایونو کې چې کوم ځای کې دي استوګنه کوي هلته ووټ پول کول غواړي د جمهوریت په پرمختګ کې خپل برخه چول غواړي نو هغه ته پکار دي چې خپل ووټ اندراج پاغه طریقې باندې د خپل صورتحال مطابق وکړي.
د انتخاباتو کمیشن له شمیرو سره سم په پاکستان کې د خزینه رای ورکوونکو شمیر د 2013 کال ټول ټاکنو څخه زیات شوی دی. په 2013 کال کې په هیواد کې د خزینه رجستر ووټرانو شمیر 4,08,00,000 وو چې روان 2023 کال کې دا شمیر 5,15,00,000 تلوړ شوی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د 2023 کال د برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې پر اساس د راتلونکو انتخاباتو لپاره د سپتمبر په اخري اونۍ کې د نوو حلقو لومړی نوملړ خپور کړ. کمیشن تر اخیره سو د نوو حلقه بندۍ اعلان وکړ چې د پاکستان د مشترکه ګټو شورا په اګست کې د هیواد د لومړي برېښنایي او کمپیوټري یا ډیجیټل سرشمیرنې نتیجې تایید کړي چې له مخې د هیواد آبادی 44,00,000,000 ده. کمیشن د سپتمبر پر 21 په بیان کې ویلي ول چې حتمی یا رستوي حلقه بندۍ د نومبر پر 10 اعلانوي چې تر هغې رستو به 45 ورځنی انتخاباتي کمپاین کیږي او بیا به د 2023 کال د جنوري پر رستوي اونۍ کې په هیواد کې عام انتخابات وکړي.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د خیبر پختونخوا تعلیم فاونډیشن پلان لري چې په قبایلي ضلعو کې د 57 په نوم شخصي سکولونه جوړ کړي. د ادارې مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې د دې ټولو لګښتونه به حکومت ورکوي چې وار له مخه ورته بجټ مختص کړی دی. ځایي خلکو د دې ګام هرکلی کړی او وایي چې د دې زیاته ګټه به د لرې پرتو سیمو ماشومانو ته ورسیږي. په دې اړه د فرهاد چینواری رپورټ ته غوږ شئ.
دې منصوبې لاندې به په هغو ځایونو کې شخصي سکولونه جوړوي او استادان به ورته برتي کوي چې چرته یو ډول سکول هم نشته او هغه ماشومان به پکې زده کړې شروع کړي چې له تعلیم څخه محرومه پاتې شوي. په دې منصوبه به سږ کال خواوشا 80 میلیونه روپۍ لګښت راځي او د دې منظوري ورکړل شوې او د دغې منصوبې مقصد په قبایلي ضلعو کې د تعلیم کچه لوړول دي. د پخوانۍ فاٹا ایجوکیشن فاؤنڈیشن منیجنگ ڈائریکٹر عبدالکرم مشال ریڈیو ته ویل چې د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې دا ګام پورته کړی او په دې لړ کې به په لومړۍ مرحله کې په قبایلي ضلعو کې لږ تر لږه 25 سکولونه خلاص کړي.
دا زم شوده اضلاع کې ایجوکیشن کې دا سو تبدیلی راوړي. د دې کې یو دا 57 سکول انیشیټیو ده. د دې مقصد دا ده چې څنګه چرته مرز اضلاع کې سکول سکول نشته ده اغی کی نه سرکاری سکول نشته ده نه پرایویټ سکول نشته ده اغی باندې دا سکول استابلیش کیږي او د دې فیزونه میزونه ټول دا اغا ګورنمنت دا غیتا ورکيږي پایلټ بیس کی 25 عدد سکول استابلیش کیږي بیا رور رور زدا زیاده کیږي
د پخوانه فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکی وای چې حکومت با د کی جی یا وړو ماشومانو ابتدایي ټولګي زده کوونکو لپاره 1000 روپۍ میاشت فیس ورکوي او اول ټولګي نه تر پنځم ټولګي زده کوونکو لپاره به 1500 روپۍ فیس ورکوي او اووم او اتم ټولګي زده کوونکو لپاره به 2000 روپۍ فیس ورکوي او د سکول کرایه او استادانو تنخواګان به هم دوی ورکوي د خیبر ضلع یو فعال تورابلی پردی وایي چې دا منصوبه به په لرې پرتو سیمو کې ډېره مؤثره ثابته شي خو په کار ده د سکولونو ودانیو جوړولو لپاره هم ورسره پوره مرسته وکړی شي
قبایلي علاقې چې کومې لرې پرتې علاقې دي د هغو دپاره ډېر زیات یو اهم پروجیکټ به مونږ ته ویو ځکه چې اوس که مونږ د تا د خپلو لوکو خبره وکړو نو مونږ اوس داسې لوکې دي چې په هغه کې په 7 کیلومیټر کې هم سرکوري سکول نشته بلکې ته 10 کیلومیټر پورې اوس هلته د پرایویټ سکول هم داسې ډېر تصور نشتا نو چې داسي ولې عمل داسي طریقہ کار وته جوړ کی چې آلته د سکول جوړولو لپاره فائنانشلی مدد وسره وشي او د سکول چلولو کې بیا چې کم دوسر مدد کوي نو دا به ان شاء الله چې غیلو کې د پوره تعلیمي چې کم ماحول دی هغه بهتر کولو کې ډېر زیات فائدہ مند شي
د پخوانی فاټا ایجوکیشن فاونډیشن چارواکي وایي چې دا منصوبه به سږ کال په باجوړ مومندو خیبر کورما او رګزو او شمالي وزیرستان کې شروع شي او د سره به په قبایلي ضلعو کې خوښه 4000 زده کوونکي تعلیم ترلاسه کړي او 100 پورې ځوانانو ته به ورسره روزګار میلاو شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي تاوده باسونه د میرمنو نړۍ ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي لامون سره اوسئ
موسمیاتی بدلون د پاکستان د نورو برخو ترڅنګ په مومندو کې هم د خلکو ورځنی ژوند اغیزمن کړی دی د سیمې خلک وایي د کمو بارانونو او د اوبو ذخیره کولو لپاره د مناسب بندوبست نشوالي له وجې نه یوازې د دوی فصلونه خراب شوي بلکې هلته بیلابیل ځناور او مارغان هم تقریبا ختم شوي دي په داسې کې د هلال احمر په نوم سازمان په مومندو کې د موسمیاتی بدلون په اړه د عامه پوهاوي کمپین او د اوبو ذخیره کولو یو پروګرام ترتیب کړی دی چې ټاکل شوی په نږدې راتلون کی کې به پیل کړی چانواز درغزی رپورٹ لري
په مومندو کې د هلال احمر څنګه د موسمیاتی بدلون ضد پروژه شروع کوي د هلال احمر یاسری میاشتې مشران وای د دوی په ترتیب شوي پروګرام کې په خلکو کې د بایداری مهمونه او ځینو ځایونو کې د باراني اوبو د ذخیره کولو وړې منصوبې شامل دي په مومندو کې د تیر یو لسیزې راهیسې د بارانونو د کموخ شکایتونه کېږي خلک وای دغلته به وړاندې ځنګلي بوټي داسې ګڼ شمېر کې کېدل چې د دوی په ډېره خېګړه کېده ونن هغه نشته د امبار د سیمه مخصوص خان مشارړو ته وویل د دوی سیمه غریزه ده نو دغه تلبه کوم رقم شان کېدل
مومانه به به ته ویله هغه کی به وړي وړي دانی وې د شترشون کې غونډه کې دانی به وي نن زبا موږ در په یو میو موجود ده ګورګور او ته ویل شي باقي د کاغذ شي سپیرکې شي د کورکمن شي دا به مخ کې موږ ته ملي ویدل دا وښه کوم دا به دکانونو کې لیاو پسې بازار ته ډېری د سیمرغې وی چې غوړه کې شي مثلا کورکوړه بجوناکا بجونک خود یو دغه سره ورکه شو د بوټي سره چې مثلا چینار ختم شو زړیانک وته مونږ وایو دا سی یو ګونګای به وو هغه به د بل یو خرار یو مرغۍ و ډېره مشهوره او پاغیب سی بدالکان پرې جال وسی به ګرځېدل سر کې دا وي د بچو هغه تماشه به کوله
په مومند کې شاوخوا لس باراني بندونه دي چې په کې یوازې د پړانګار د خورشید په نوم بند کې اوبشته ولې نور بندونه کې د بارانونو وخت اوبه جمع شي چې څه یو کار او یا تر دغه کم وخت کې هم په دغه باراني بندونه کې اوبه بیا وچ شي د پنډاله د سیمو اوسیدونکو رحیم شاه مومند مشاوري ته وای دوی چې ماشومان خپل مشرانو سره بخ کار دتل خوننه د سیمې غورنه شاړ او وچوالار دی ځکه او به نشته بوټی نشته او مرغۍ او زناور یا خو ختم شوي یا بیخي کم شوي.
پاغې کې هر قسم زناور تر دې حده پورې چې دا کم سارانۍ چې ستمنګ وي نو که دغه سارانۍ دلته دومره تعداد سره وي چې خلک به دلته ښکار نه راتلو. د مشران نه اورېدلی دي چې په مازیګر ټایم کې به دا زرکان او دا سیسی او دا سیزونه به زموږ په دې کورونو کې او په دې چم گاون کې چې د کلو علاقې نن په دې کې به ګرځېدل. نن هغه مارغان نشته دی. نن دلته
دوه کاله وړاندې د اوبو د وسیلو د وفاقي وزارت لخوا په جاري شوي ریپورت کې دوی لیکلي مومندو کې د ځمکې اوبه شاوخوا 50 فوټه لا جوړې شوې دي، ځکه دغلته د اوبو د ذخیرې او د بارانونو کمی دی. د مومندو په جنوبي اړخ ورسک بند په 1980 کې جوړ شوی، ولې نوی جوړېدونکی مومند بند هم د مومندو په منځني تحصیل پنډیالی کې جوړیږي. د ورسک نه یو نهر مومندو ته غځېدلی، ولې د مومند بند نه هم یو نهر جوړیږي. خو د فردوس خان صافی په خبره په کار ده چې د غرونو په درو کې باراني بندونه لا زیات جوړ شي.
په لږ ډیر بوټي شو په غرونو کې غو موچ شو د خلکو تدسکلو بنو پوره کیږي. دلته داسې علاقې شته چې اغلته اوبه 1 کیلومتر نه په سرونو په گاډو کې راوړي، نو دغه سره د انسانانو سره سره په مرغو باندې هم زیات اثر شوی دی. هغه مرغۍ چې دغه کابل نه براتلې او یا د نورو مختلفو ځایونو نه براتلې هغه مرغۍ اوس نشته مکمل. بس هغه دلته کوم چې د علاقې دغه دي منچو ته چیرچڼي وي یا ښارونه کې وي هغه شته دی.
د سرې میاشتې څانګې لخوا د موسمیاتي خراب بدلون ضد مهم به څنګه وي؟ د دغه څانګې د محمد مشر امجد علي مشال ریډیو ته وویل
سکول کالجز دي کاغه کمیونټي دا عام بازار دی کاغه ډیسټریک ایڈمنسٹریشن دی کاغه مدرسه دا مختلف وزینو کې زمنګ دا پلانینګ شته دی. زبا دا وم چې 95% خلک د دې نه بالکل نه دی خبر چې د سمر کنسیکوئنسز دا د کلائمیټ چینج او نتیجه دا. کوشش زمنګ دا دی چې موږ خلک په دې باندې آگاه کو چې کوم پلاستیک بیگز دي چې د دې استعمال کم شي یا ختم شي. د دې کې موږ یو آئیډیا د نوې رین واټر هارویسټینګ ورته وایي. هغه د دې کې موږ دا کوو چې د باران چې کمی اوبه ضایع کیږي عام طور باندې هغه موږ سٹور کوو.
د محمدو د زراعت محکمې وړاندې وختونو کې مشال ریډیو ته ویلي هغه کروندې چې دغه طبقه کې دي هغه کې به ګنی، جوار، کوکنار، د میوو بوټي او ځینې داسې چې اوبه زیاتې غواړي شامل وو. اوس د ځینو فصلونو کرونده ختمه شوې، ولې د ځینو کروندې بیخي کمې شوې. محمدو کې اوس کوکنار د حکومتي او د ځینو نړیوالو ادارو د کوکنارو ضد مهمونو نه پس نه کرل کېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخه موندلې شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. شولې د پکتیا ولایت له مهمو کرنیزو حاصلاتو څخه دي، خو د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې د امکاناتو د نشتون له کبله د دوی د کورنیو د اړتیا وړ وریجې هم نشي پوره کولی. د دې ولایت خلک تر ډیره د غټو وریجو شولې کوي او د خلکو مشهور خواړه دي. پکتیاوال بزګران د اصلاح شوو تخمونو، کیمیاوي سرو او نباتي درملو غوښتنه کوي. نور حال د مشال ریډیو خبریال نجیب الله لوخیل په ریپورت کې اورو.
دا د پکتیا ولایت د لجمنګل ولسوالۍ کې د شولو د غبر لپاره حشر یا پګړه ده چې خلک له لون وروسته په دې توګه له شولو پروړي دیلوي. د لجمنګل اوسیدونکي کروندګر وایي چې د تیر کال په پرتله د شولو سږني حاصلات ښه دي. خدا چې ځمکې نمجنې دي او دویم فصل ښه نه وي نو یوازې د شولو حاصلاتو یا وریجو سره د دوی د خوړو اړتیا نه پوره کیږي. یو تن کروندګر لال محمد مشال راډیو ته وویل
رس وکل خور داسې مرض کړی وو چې یو خو وخت لان پوروغه پخې نه شوې ټولې پوچې شوې. ساکل الحمدلله خدای پازل دی. بس کام کام پټی کې چې تشنه وي په میوانو غای کړی وي مې ساد پیچې وي نورې الحمدلله ښې دي گزارې والا دي. بالکل د پسګل کو نه ساکل بیخي یو په دوه خې دي.
پکتیاوال کروندګر وایي کچېری اړوند اداري او مؤسسې ورسره د اصلاح شویو تخمونو، کیمیاوي سرو او نباتي درملو مرستې وکړي د دوی پیداوار ورسره ډېریدلی شي. د یادې سیمې یو بل اوسیدونکی ملک عبدل وایي
دا داسې کېږي چې بازار ته چې وړاندې کېږي نو چې موږ څوک دولت موږ ته مځکه روکي یا توره سپینه سره په وخت روکي او داسې وخت کې موږ ته سره روکي چې هغې وخت تیر وي. نو په داسې وخت کې مخته سپدار نخوري نو کده هم کوری دولت مخترا وکي نو کده شي چې موږ بازار ته نقل کو.
د پکتیا د سمکنیو لجمنګل لجامت خیل دند پټان جان خیل او زین نور سیمه کې خلک لبخونه په خپل زمکو شولي کړي او ډیری خلک غټي وریجی پخوي. غټي وریجی زین پښتانه دندکې پلي چې د سیمه د خلکو ځانګړي خوړ یادېږي. د لجمنګل یو بل سدون کې قاسم وایي
د خو ډیر پخوانه دود او کلتور دی چې دندکې په نوم یادېږي. د خو ډیر خوشولې دي ډیر خلک شوق لري ډیر په شوق او ذوق سره یې خوري. میلمانه راشي دي لر وسهونه دي ملګري انډیوالان راشي بیا غاده ډنډکی ډیر شوق لري. موږ بیا د ډنډکی ته جوړو ډیر په شوق او مینه سره تر سره کوي.
د لج منګل ولسوالۍ اوسیدونکي او کاروندګر داسې مهال د کرنیزو چارو د پرمختیا لپاره ځینې غوښتنې وړاندې کوي چې څو ورځې وړاندې ناروې هیواد د ملګرو ملتونو د مرستو په چوکاټ کې د پکتیا په مرکز او پنځلس ولسوالیو کې کاروندګرو ته په وړیا ډول د غنمو د تخم او کیمیاوي سرې ویش پیل کړی دی.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسې لاسرسی لا زیات اسانه شي.